السلام علیکم د سهار رات بجې شوې زه امید زهیر مالمو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلای کوم. لومړی خبرونه، د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبان هغه څه چې وایي نه یې شي کولی او یا یې هم نه غواړي چې ویې کړي. بلینکن دا خبرې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په ټوله کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د شیکاګو پوهنتون د سیاست په انسټیټیوټ کې خبرې کولې ویلي دوی او نړیواله ټولنه له طالبانو تمه لري چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه وساتي. انټونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو یو ځل بیا ننګه کړې، خدای هم ویلي که چیرې ولیدل شي چې تر هغه هلته یو ځل بیا پټن ځایونه جوړ کړي په افغانستان به برید وکړي، هغه ډول چې د ده له قوله ایمن الظواهری یې په نښه کړ. خدای دا هم وایي چې د ټولو اندېښنو سره سره له افغانستانه د ګواښ خطر نشته. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان تللی لوړ پوړی پلاوی د هیواد ته د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې په افغان جونو ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هر څه ژر لغوه کړي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان په پلاوی کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد، د ښځو په چارو کې د دې سازمان اجرایوي مشره سیما باهوس او په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر رئیس خالد خیاري شامل وو. یونما تېره شپه ناوخته یوه خبر پاڼه کې د دې پلاوی له قوله ولیکل افغان جونو خوځ اوسنی لګیدلې بندیزونه هغو میلیونونو انسانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې د مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیال امینه محمد له قوله زیاته شوې بندیزونه او محدودیتونه جونې او خوځې په کور کې زندانی کوي، بشري حقونه یې نقضوي او ټولنه یې له خدماتو محروموي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په خبره افغانستان د بشري وضعیت په یو وحشتناک او ویروونکي او په نړۍ کې له یو زیان سره مخ حالات کې دی. د دې سازمان د خود څانګې اجرایوي مشري سیما باهوس هم ویلي افغان انجونې او ښځې له ټولنې د دوی د حسفېدو پر وړاندې په میړانه ولاړې دي او اوس د ټولو مسؤلیت دی چې له دوی ملاتړ وکړي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو راغلی پلاوی په کابل کندهار کې له طالب چارواکو سره وکتل، خو دا معلومه نه شوه چې آیا د طالبانو له مشر سره یې هم لیدنه وشوه او که نه. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی وایي د افغان جونو ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره کتلي. رتنو مرسودی چې امریکا متحده ایالاتو ته په سفر تللی په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې کتنه کې چې د یونیسف د اجرایوي رئیس مرسیال هم پکې وو د افغان جونو ښځو او ماشومانو د حقونو په اړه پکې خبرې شوې دي. رینا امیری هم په خپله ټویټر پاڼه د دې لیدنې خبر خپور کړی خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. انډونیزیا له 2024 تر 2026 کال د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا ریاست ته نومان هیواد دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون هم په نیویارک کې د یو شمېر هیوادونو له استازو سره کتلي وو. په افغانستان کې د افغان جونو ښځو او د بشري حقونو په اوسني وضعیت ورسره خبرې کړې وې. ملګرو ملتونو د طالبانو تر بیرغ لاندې د خپل پلاوي د عکس اخیستو له امله بخښنه غوښتې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک د جمعې پر ورځ فاکس نیوز چینل ته ویلي چې دوی له دې عکس خبر شوي دي او باید د عکس یې نه وای اخیستی. د دوجاریک په وینا دا یوه تېروتنه ده چې له امله یې ملګري ملتونه بخښنه غواړي. د عکس د پنجشنبه په شپه په خواله رسنیو کې خپور شو چې پکې د ملګرو ملتونو پلاوی په کابل کې د طالبانو تر بیرغ لاندې عکس ته ولاړ دی. د پاکستان د بلوچستان په بولان سیمه کې د ریل ګاډي دننه 14 لږ تر لږه 15 تنه ټپیان کړي دي. د بولان مرستیال کمشنر سمیع الله آغا د جمعې پر ورځ رسنیو ته دا هم ویلي چې د دې 14 د ریل 8 ډبې له پټلۍ بهر کړي دي. د بلوچ بیلتون غوښتونکو ویان آزاد بلوچ تر پیښې څو ساعته وروسته ویلي چې هغه ریل یې په نښه کړی چې پوځیان یې لېږدول او د روسیې او په بخښنې د روسیې د انرژۍ وزیر ویلي چې هیواد به د مارچ له میاشتې وروسته پاکستان ته د خامو تیلو صادرات پیل کړي. روسیې د انرژۍ وزیر نیکولای شولګونوف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وویل چې د پاکستان سره موافقه کړې ده چې د تیلو په مقابل کې به د دوستو هیوادونو اثار ورکوي. روسیا د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو په شمول یو شمېر هیوادو ته د دوست خطاب نه کوي ځکه چې د هیوادونو د اوکراین د جګړې له امله پر روسیې یو لړ بندیزونه لګولي دي. د رویټرز اژانس په باور د پاکستان اساسي زیرمې 4.6 میلیارد ډالرو ته راکښته شوې دي چې له بهره د دریو اونیو تیلو د پیرودلو لپاره هم بسنه نه کوي. مانا نچورا سره یې ستدي خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو خبرونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوی خو لمړی څو راپورونه. افغانستان ته د ملګرو ملتونو لوړ پوړی پلاوی د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې افغان جونې پریږدي چې زده کړې وکړي او افغان جونو خوځ د کار اجازه هم ورکړي. د پلاوی په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره تر کتو وروسته د یو لړ پرمختګونو خبر هم ورکړی دی.
د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیاله د جمعې پر ورځ کندهار ته ولاړه او هلته یې د کندهار د والي په ګډون د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره وکتل. امینه محمد د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته یوه تر ټولو له مهمو بهرنیو څخه ده چې د طالبانو د مشر د اقامت ځای کندهار ته تللې ده. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره کتلي دي که نه. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست خبر پانه کړه غلې دي چې د کندهار د ولی مرستيال مولوی حیات الله مبارک امینه محمد ته ویل دي چې د دوی حکومت غواړي لنړیوالو سره غشتلې روابط ولري. په دې خبر پانه کې د کندهار د ولی د مرستيال په وینا دا هم راغلي دي چې دوی له ملګرو ملتو غوښتي دي چې د طالبانو د مشرانو نمونه دي له تور لست څخه پاک شي څو دوی وتواني شي چې ملګرو ملتو ته خپل استازی واستوي. له امینې محمد سره د کندهار تر سفر مخکې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د رسمیت پیژندلو د مسلې ترڅنګ یو شمېر موضوعات شریک کړي وو. متقی وای
افغانستان بندیزونه لګېدلي دي همدارنګه د رسمیت پیژندنې موضوع ده همداسې د دوحې په تړون کې توافق شوی و چې د اسلامي عمارت مشران به له تور لسته وځي. تر اوسه هم نه دي وتلي. وخت کې زموږ مشران خارج ته سفر ونه لري، مجالس ونه لري له تاسې سره ونه نورو نړیوالو سره، نو په اړیکو کې به څه ډول بهبود راشي؟
له طالبانو سره د ملګرو ملتو د جګپوړي پلاوي لیدنې کتنې په داسې وخت کې کېږي چې طالبانو څه باندې درې اونۍ مخکې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او تر ثانیه امر پورې پانتون ته د نجونو تګ وځنډاوه. د طالبانو تر دې پریکړو وروسته ډېرو مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې خپل کارونه یا یو مخ او یا هم یوه برخه ودرول. بل لور ته د نجونو او ښځو پر کار او تحصیل بندیزونو په خپل افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ اداره اټکل کوي چې په 2023 میلادي کال کې تر 28 میلیونه او 3 لک ډیر افغانان بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. په دې شمه کې د مرستو بندېدو او کمیدو په میلیونونو افغانان له ګواښ سره مخامخ کړي دي او لا هم څرګندنه ده چې دا ستونزه به کله هواري شي.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیال امینه محمد په مشرۍ پلاوی په کندهار کې د طالبانو له شمیر چارواکو سره هم وکتل او له هغوی وغوښتل چې افغان جونې او ښځې کار ته پرېږدي او د افغان جونو د زده کړو مخه دینې نیسي. خو کندهار ته د دې پلاوی د سفر څومره هیله بخونکی دی؟ د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد له ازادي راډیو سره مرکه کې لومړی همدا پوښتنه ځوابوي.
اګه نسبی مثبت کار هم د افغانانو د لپاره د یو دی ډیر ستر لاسته راوړنې په معنا دی چې د دې سفر په نتیجه کې موږ دا اعلان واورو چې د افغان انجینې ټولې کولای شي چې مکاتب او پوهنتونو ته ولاړ شي او مېرمنې کولای شي چې کار وکړي، نو به خورا مهم وي. اما نن په کابل کې د طالبانو د مشران سره په وار وار د ملګري ملتونو په نمایندګي باندې مختلفو استازو لیدکاته کړې دي، یونما په وار وار دا لیدکاته دوامداره کړې دي، اما نتیجه یې نه ده ورکړې. اوس پښتنه دلته دا ماته دا پیدا کیږي چې هیبت الله خو د نړۍ د علماو سره د مشهور نامتو دینی عالمانو سره لیدکاته رد کړې دي، نو د ملګري ملتونو د دې هیئت چې بیا یې مشرتوب یو مېرمنه کوي
آزاد چې دلته تر اوسه پورې راپور نه دی خپور شوی چې دوی د طالبانو له مشر سره کتلی دي، خو د کندهار له والي سره یې کتلی دي، د والي له مرستیال سره یې کتلی دي. د خپل کندهار ته تګ فکر نه کوي چې اهمیت لري؟
کله د کندهار نوم اوریدل کیږي نو ذهن ته د سړي د طالبانو مشر وځي، ځکه په کندهار کې بیا د طالبانو د مشر پرته یا د حبیب الله پرته نور د کابل د مشرانو په طالبانو داسې مهم مشران هلته نه دي. که هغه د کندهار والي وي که نور مشران وي، د حسن اخونزاده او د سراج الدین حقانی او د ملا برادر او هغه نور چې ټول کابل کې دي، په طالبانو باندې خورا کمزوري خلی، نو کله چې د کندهار بحث راځي د ستړي ذهن ته زما ذهن ته په مستقیم ډول باندې اوتومار ډول باندې هیبت الله راځي. او د هیبت الله چې کومې پریکړې تر اوسه سوي دي، کوم فرمانونه چې تر اوسه ورکړي دي، هغه د نن طالبانو کې هم ځینې مشرانو د فرمانونو څخه ناخوشي اعلان کړی ده. نو کندهار په دې کې شک نشته چې البته د طالبانو په واکمنۍ کې تر ټولو مهم ځای دی، خو زه اوس ورته هیلمن ځکه ډېر نه یم چې یو خو د لنډو ورځو کې دوه درې وړاندې د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزیر څرګندونې چې دغو د دغه مسلې په غیر مستقیم ډول د رسمیت پیژندنې سره تړاو یا تړاو ورکول په خپل ناهیري
همدغه خبره زما په ذهن کې هم راوګرځېده. امیر خان متقی په کابل کې د ملګرو ملتونو له پلاوي سره د کتو پر مهال همدا خبره وکړه چې د بندیزونو د طالبانو باید لری شي او په رسمیت او پیژندل شي او اقتصادي بندیزونه د لری شي. په کندهار کې د کندهار د والي له دفتره چې کومه خبر پاڼه خبره شوې ده، په یغه کې هم د بندیزونو مسله یاده شوې ده. آیا ممکنه ده چې ملګرو ملتونه له طالبانو سره یو تعامل وکي او دا دواړه اخوا د دوی رسمیت پیژندلو ته زړه شي او طالبان په کور دننه د افغانانو حق ورکړي د افغان جنو مېرمن
سي ملګری ملتونه د طالبانو د رسمیت پیژندلو هغه واک نه لري ځکه دولتونه خپل پالیسۍ لري خپل قوانین لري چې طالبان دې په رسمیت وپېژني او بیا له بده مرغه د ملګری ملتونو د امنیت شورا کې چې کوم دایمي 15 استازي دي هغه خپلو کې د خپلو ګټو په اساس باندې خپل مخالفتونه خپل منځي مخالفتونه لري چې طالبان افغانستان وخت نا وخت د خپلو ګټو لپاره کارولی دی نو په ټوله کې زه فکر نه کوم چې ملګری ملتونه د خاصو شرایط او د منلو پر بنسټ باندې د طالبانو سره تعامل تر کندهار کې ورسیږي
د باور غورزنګ مشر او د چارو شنونکو نجیب آزاد شي افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان د پلاوی د سفر د پایلو په اړه غږیږي
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
له شمالي او سويلي نړیوال ترانسپورتي دهلیز یا INSTC سره د چابهار بندر د نخلولو لپاره حادثه روان دي په دې اړه مورس د هندستان په پلازمینه نیوی ډیلی کې یو ورځنی غونډه هم شوې و په هند کې د افغانستان سفیر ازادي رادیو ته ویلي د شمالي او سویلي نړیوال ترانسپورتي دهلی سره د چابهار بندر د نخلولو چاري د دې سفارت لخوا روان دي
په هندستان کې افغان سفیر وایي په افغانستان کې د خصوصي سکتور او اړوند ادارو سره په همغږي د شمالي او جنوبي نړیوال ترانسپورتي دهلی سره د چابهار بندر د نخلولو چاري پر مخ بیايي فرید مامونسی ازادي رادیو ته وویل په همدې اړه د روانې اونۍ د پنځمبه په ورځ د هند بهرنیو چارو وزارت په بلنه په یوې ورځنۍ کاري ناسته کې ګډون وکړ چې د هند بندرونو او بحري انتقالاتو وزارت په نوښت په نوې ډیلی کې ترسره شوه په دې ناسته کې د افغان سفارت د چارواکو ترڅنګ د ایران روسیې قزاقستان ترکمنستان تاجکستان او کوربا هند چارواکو هم ګډون کړی و ښاغلی مامونسی وویل په دې ناسته کې د چابهار بندر د ستونزو او د حل لارو په اړه بحث وشو
افغانستان د یو لوی اقتصادي بحران نه تیریږي داسې پروژې د افغانستان اقتصاد ته یو بنیادي تغیر ورکولی شي که چابهار چرته د دې شمالي جنوبي نړیوال ترانسپورتي دهلی سره وصل شي نو مصرف به د توکو د انتقال تقریبا 80% کم شي ترانسپورت وخت به 50% کم شي زموږ کوشش دا دی چې په دې بد اقتصادي وضعیت کې افغانستان د مهمو پروژو څخه پاتې نه شي ولو که موږ د یو سیاسي لوی بحران سره په وطن کې مخیو حداقل په اقتصادي برخه کې اقتصادي فرصتونه زمونږ بزګرانو ته تاجرانو ته د افغانستان په سکتور خصوصي ته هغه ګټه او هغه زمینه برابر شي چې دوی د نړۍ د تجارت نه خاصتا د سیمې د تجارت د فرصتونو نه وروسته پاتې نشي
د شمالي او جنوبي نړیوال ترانسپورتي دهلی سره د چابهار بندر د نخلولو خبرې اترې په داسې حال کې روانې دي چې څو ورځې وړاندې د افغان سوداګرو شاوخوا 1500 کانټینره سوداګریز مالونه چې د مالیزیا او انډونیزیا څخه افغانستان ته انتقالېده د لوړو مالیاتو له امله له کراچۍ بندره راوګرځول شول او د چابهار بندر له لارې افغانستان ته ورسېدل د پاک افغان سوداګری خونی رئیس خانجان الکوزی د چابهار بندر د نخلولو له پرېکړې هرکلی کوي او وایي افغانستان د ورېښم ملاره تجربه او تاریخ لري او دا د افغانستان په ګټه دی نوموړی ازادي رادیو ته وویل
چابهار د افغانستان د ترانزیت لپاره خاص اهمیت لري تنها د کراچۍ د لارې نه به زموږ تجارت چې کیږي اوس کله کله موږ ته مشکلات پیدا کیږي د دغه وابستګۍ نه د چابهار په واسطه خلاصي کړو بله مسله مهمه دا ده چې د هندوستان سره زموږ ډېر لوی تجارت دی هندوستان هم وصل کوي چابهار د افغانستان سره نه تنها د افغانستان سره بلکې د مرکزي آسیا سره هم وصل کوي د تورغونډۍ د لارې نه ډېره په اسانۍ سره کیدلی شي چې مرکزي آسیا د جنوبي آسیا سره وصل شي بدون د پاکستان
ومغوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت او د سوداګرۍ خونې نظر هم ولرو خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه د شمالي او جنوبي نړیوال ترانسپورتي دهلیز د هند روسیې ایران اروپا او مرکزی آسیا ترمنځ د بار وړلو لپاره د کښتۍ ریل او سړک لاره ده چې د هند بحر او فارس خلیج د ایران له لارې د کسپیان بحر سره نښلوي او بیا وروسته په روسیه کې د سینټ پیټرسبرګ له لارې شمالي اروپا ته اوړي په اصل کې دا یوه لرغونې لاره ده چې د صفوي دورې پر مهال د مرکزی آسیا بازارونو ته د رسېدلو لپاره د اروپایي هندي او ډیری نورو بهرنیو سوداګرو لخوا کارول کېده
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شئ.
ډیر مننه. د خبرونې په پایل کې مې هم یادونه وکړه چې روان خبرونې په اوږدو کې دوه اونیزې خبرونې نیمه نړۍ او پسې بیا د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه چې د نجونو لپاره ده، البته د هغه نجونو لپاره چې له زده کړو بې برخې شوي د طالبانو لخوا درسي ساعت خپري. تاسې د دې خبرونو اورېدو ته رابولم. خاورس
سره دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
سبات د مونږ امتحانو 200 ورقه یعنی هغه کتاب مونږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خوا موږ ادارې نه مسج شو چې تاسو سبا ته نشئ راتلی. همدا خپل آینده لپاره فکر کوو چې دومره درس مو ویلې موږ به آینده څه شي فکر په قدم دسته ده چې آی دی موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو، آی دی به موږ پرېږدي چې موږ شفخانه کې کار وکړو، آی دی به د موږ وړې خویندې پرېږدي چې دی مکتب ته لاړ شي.
په کابل کې یو شمېر نجونې او مېرمنې وایي له هغې ورځې چې د طالبان حکومت د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي، د دوی هیلې یو ځل بیا له خاورو سره خاورې شوې، ځکه په یوه ټولنه کې چې نیمایي نفوس یې له زده کړو څخه لرې او له دندو ګوښه وي، په خپله وګړی او بلاخره هیواد پرمختګ نشي کولی. د طالبانو د حکومت له وروستیو حکمونو څخه وروسته چې ښځینه یې له لوړو زده کړو او په دولتي او نا دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې، په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. پر دې سربېره د یو شمېر تحصیلي او کاري موسسو پانګوال وایي دوی چې د ښځو لخوا ښځو ته د زده کړې او کار زمینه هم برابره کړې وه، د طالبانو حکومت یې تر بل امر پورې په فعالیت بندیز ولګوه. په کابل کې مورا یو له داسې تعلیمي او تحصیلي مرکز څخه و چې د مسؤلینو په وینا یې له رئیس څخه نیولې تر بڼوالې او نلدوانې پورې ټولې مېرمنې وې، خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د دوی مرکز هم بند کړ. د مورا د تعلیمي او تحصیلي مرکز د لسم سمستر محصله عاقله مایر وایي چې دوی به په ډیر آرام چاپېریال کې خپلو زده کړو ته دوام ورکوه، خو اوس یې په کور کې نیولي.
خپله محصلین په ډیر راحت توګه موږ تلای شو، پوهنتون ته لاړ شو، همداسې خپله کارمندان ټول ښځې وې، استادان ښځې وې، خپل د کانتین کارمندان خزوی په ډیر راحت سره موږ کوه شو درس وایو، خپل لاړ شو پوهنتون په صحن کې وګرځو، ډیر راحت سی و درس د لحاظ موږ په ډیر اسانه توګه په ډیره آرامه فضا کې به د استادانو لاندې پوښتنې کولې، کله به چې موږ لاندې پریکټیکل کارونو دپاره به کله چې خپل پریکټیکل خونو ته تلو هلته به م ډیر راحت خپل پریکټیکل کار کوای شو، هغه خپل فکر ټول درس ته و. علاوه پر دې چې د مونږ ذهن آرام او د مونږ د فامیلو ذهن آرام او دا هغه څه شی چې مونږ یې تشویقول چې درس وایو.
اغلی مایار وایي د نړۍ په کچه طبي برخې ته بریالي کېدل او بیا په دې برخه کې زده کړې کول څه ساده خبره نه ده، خواري یې ګاللې، شپه او ورځ یې وکړې تر څو یو څه زده کړي. د دوی هیله دا وه چې ټولنې ته د خدمت جوګه شي، خو له کومې ورځې څخه یې چې د پوهنتون د بندېدلو خبر اورېدلی دی له روحي او رواني پلوه یې ډېر بد اثر باندې کړی دی.
باور کوي د مونږ ذهنونه یعنی دومره مصروف و چې همیش د مخ په لسم سمستر ده، ما مې هم دا 15 کاله په ذهن کې ګرځېدل چې ښه دا 15 کاله خواري مې دا 15 کاله هر شپه چې زه به ناستم د ما خوب چې ما به یعنی ما مکمل خوب نه کوم، ما درس ویلی همه روزه درس وای مکمل درس وای، بس همدا فکرونه لري چې خیر د مونږ آینده به څه کیږي، دا درس به څه رقم کیږي، پاتې به څه کیږي، ته دا اوسه پورې تر څو چې دا خبر لاندې باندې کېده، تر څو چې دا قطعي شوه او هغه چې ثبات د مونږ امتحانو ډیر مهم امتحان 200 ورقه یعنی هغه کتاب موږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خوا موږ ادارې نه مسج شو چې تاسو سبا ته نه شئ راتلی. د هغې ورځ نه دو سه پورې بس همیش ذهن مصروف ده، یعنی همدا خپل آیندې باره کې فکر کوو چې دونه درس م وویلې موږ به آینده څه شي. د موږ فقط یو سمستر پاتې، همداسې د ټول افغانانو دپاره چې فکر نه تنها ځان دپاره ده، ټول نجونې یعنی ټول موږ داسې نه یو چې یعنی اجتماع او ګورو ټوله نیمه جامعه ښځه ده. نو څنګه کوی چې داسې یو وضعیت ښځو ته جوړ کړي چې د هغې ذهن، د هغې فکر، د هغې هر څه دی لکه خپل واک کې ونیسي. د موږ ذهن هر شی دی بند کړي، د موږ فکر په قدم دسته ده چې دی موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو، آیا دی به موږ پرېږدي چې موږ شفخانه کې کار وکړو، آیا دی به د موږ وړې خویندې پرېږدي چې دی مکتب ته لاړ شي. بس موږ همدا ذهن ده چې مصروف ده، ټول رای حال ورته پیدا کړو، رای حال نشته.
مایار وایي بې له کوم شرعي او منطقي دلیله د دوی پر مخ د پوهنتونونو بندېدل له دوی سره لوی ظلم دی. نوموړی زیاتوي د ځینو هیوادونو لخوا ویل کېږي چې یو شمېر انجونو ته به له هیواد څخه بهر د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې په وینا اکثر افغان ښځینه وته ناشونی کار دی چې دوی دې یوازې بل هیواد ته لاړ شي، نو ځکه ښه به دا وي چې نړیوال یوه دایمي او مناسبه لاره د افغان نجونو د زده کړې لپاره پیدا کړي.
د آخر کې چې د بعضې هیوادونو له خوا نه کوم بورسي اعلانېږي یا بعضې ممتاز محصلینو ته، یعنې که غواړې په هغه هکله فکر وکړي چې زه دویم هیواد شاید هلته زده کړې ته ادام ورکړو، خو دا ناممکن کار ده. څنګه داسې یو ټولنه کې خپله پوهېږي چې د افغانانو داسې یو ټولنه ده چې هلته په اسانه سره یوه جلکۍ نه شي کوی تنها یو نږدې ځای ته لاړ شي، نو څنګه هغه کولی شي بل کشور ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي؟ او یا که زده کړې هم کوي، د نوي محصلینو دپاره شاید دا یو چانس واوسېږي، شاید دې دپاره ښه واوسېږي. نو لکه د موږ رقم محصلینو دپاره چې پنځم کال له شپږم کال یې یا هم خلاص شوي وي، نو دی څه وکړي؟ دی خو نه شي کوی بېرته د صفر نه شروع وکړي، ځکه چې زیاتره افغاني اسناد داسې وي چې په نورو هیوادو کې هر هیواد ځانته خپل ستاندردونه لري، هر هیواد ځانته خپل پوهنتونونه لري. د په هکله چې فکر کوو دا ناممکن ښکاري، او خپله خارجي هیواد ته تګ او بل چېرته زده کړې کول دا یو ناممکن کار ده. شاید اکثریت ته اوسېږي، اکثریت نه، یو ډېر اقلیت ته، یو کمې فیصدي شاید کورنۍ دا اجازه ورکړي چې خارجي هیواد ته لاړ شي هلته زده کړې وکړي یا هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. دا خو رای حل نه کېږي، څوک به زر وتښتي، څوک به زر لاړ شي خارجي هیواد ته، زه به لاړه شم یا بل څوک چې یا داسې نفر چې مثلا نمرې جګې وي بورسیا پیدا کړي لاړ شي، نو دا نور محصلین څه رقم وکړي؟ یا مثلا زه نمرې مې جګې دي وکولی شم د بورسیې له لارې نه خارجي هیواد ته لاړه شم، نو د ما کورنۍ ماته کله اجازه راکوي؟ نو دا هېڅکله رای حل نه کېږي، لکه دا بعض خلک چې دا رای حل پیشنهاد کوي. نو ما په نظر باید اساسي کار دی وکړي، دا همدغه پاکه لاره، مقدسه لاره، دی باید دا لاره بېرته موږ ته پرانیزي چې موږ بېرته په همدې لاره لاړ شو. او هېڅوک مجبور نه شي چې د خپل خوږ هېواد پرېږدي، ځکه دا ډېره سخته ده.
د یاد پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیسه مرغله رضیا بیا د حجاب په هکله وایي چې ټولې ښځینه طبقې په پام کې نیوه.
د کار کوونکي چې دلته راځي دوی په مکمل حجاب سره هم برابر او ټول اسلامي احکامو په نظر کې نیسي او دلته راځي. په دې کې ډېر زیات زحمت ایستل شوی، په دې کې ډېر په صداقت سره ټول ښځې دلته کار کوي. هیڅ نارینه په دې ځای کې نشته بش کولای شي چې راشي له نږدې نه یې وګوري. او که تاسو راغلي یاستئ دلته ټول هغه احکام چې اسلام د ښځو لپاره نظر ته نیولی دي، چې د تدریس او د هغوی د سبق لپاره هغه ټول نظر ته نیول شوي دي. د موږ غوښتنه د دولت څخه، له حکومت څخه دا دی چې موږ مرکز هیڅ کوم شرعي ممانعت نه لري، دلته ټول ښځې دي، دلته هیڅ نارینه نشته، ټول په حجاب سره برابر دي، ټول د اسلام احکامو سره رعایت کوي. د موږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دا ځینې پتی طبقه باندې نه کوي، په ښځو باندې دا ظلم نور نه کوي. ټول پوهنتونونه دې پرانیزي، دا حق ټولو ښځې ته ورکول شي چې دوی د خپل درس وایي، تعلیم د وکړي، تر څو چې موږ کولی شو آینده نسل افغانستان لپاره ډېر ښه وروزو.
مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز شپږ کاله وړاندې د ښځو پر مخ پرانیستل شو. د یاد مرکز مؤسس او پانګوال پوهنمل ډاکټر عزیز الله امیر وایي دا چې د ښځو لپاره ښځو ته د تدریس مرکز پرته له کوم دلیل څخه بندېږي، دی سخت خواشینی دی.
ټول خدمات د ښځو روخوانه ښځو ته رایه کېږي. منګه شیر خوارګار روس له شل ورځنۍ نه تر دوه کلنۍ پورې ماشوم پکې ساتو، له دوه کلنۍ نه تر شپږ کلنۍ پورې وړکتون لرو، له شپږ کلنۍ نه تر اتلس کلنۍ پورې مکتب او ابتدایه او لیسه لرو. یغه نه وروسته بیا تحصیلات عالي دي، سه نیمه عالي او عالي لرو، یعنی قابلګي او نرسنګ، او همداسې پوهنتون د طب رشته لرو، او همداسې لیلیه لرو. دا ټول خدمات د ښځو لخوانه ښځو ته وړاندې کیږي، یعنی رئیسه هم ښځه ده او باغوان د مرکز هم ښځه ده، نلدوان او برقی هم ښځه ده، مکمل زنانه دي ټول لالف نه تریا پورې. او موږ چیلنج ورکوو سه هیڅ اسلامی نظام به داسې مرکز په آینده ډیر څلوېښت کلو کې جوړ نه کړلی سي سه ټول کارمندان ښځې وي. زه متاسفم چې داسې مرکز هم تړل کیږي. دا مرکز کې هیڅ نه و، هیڅ ډول شرعي مشکل نه و انشاءالله. موږ حاضر یو سه هر څه ته د دې چیلنج ورکوو سه کله دین اسلامی تر او شرعي تر نظام جوړ کړلی سوی، موږ به دغه خپل مرکز ورته بیخی توفه کې ورکو.
خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلماشی گلشی وجدن در چی بی اواو بی شب نماشی.
دا یوازی خوانیز مرکزونه نیدی چه دی خزول خواه به خزو تزدب لکی دلا خووز بی دلیل بند شویدی، بلکه دی اوش میرخزینه کاری مرکزونو پانگوالی هم بایی چه دوی بی وزلو او بی سرپرست مرمنو تا ده کار زمینه برابر کری با. خود ده طالبان و روستی حکم دی دوی کارونه بند کرل. سید غزنیوال اول غنجونو سخده چه ورته شکایت لری.
خزینه کارکول که میوک مرلی او غکوم بی وزلی مېرمنې چې وې کونډې، هغوی ته مو په کور کې کاري زمینه مسایده که او خام مواد مو له هغوی اخیستل. د موږ کار ډېر ښه روان و، خو له بعد مرغه چې نظام سقوط وکړ، بیا موږ مبارزه وکړه، خپل کار ته مو دوام ورکړ، ځکه موږ چې د موږ کار د ښځو لخوا د ښځو لپاره ده او څوک په دې نیوکه نسي کولی. د موږ حجابونه مراعت سوي دي، خو له بعد مرغه یو په یو فضا ډېره زیاته محدوده سوه او پرته له کومه دلیل په موږ بندیزونه ولګېده. زه برحاله محصله وم د نړیوالو اړیکو برخه کې، نو زه له امتحانم راوشرلم، د مې جاب خمرات سوې وو او تر څنګ د ما دکانم بند. نو رښتیا هم دم ډیر زورون کې د کله چې یو انجلې په دومره سختۍ په پخو دریږي، خپل کار ته مخه کوي، خپل درسونه لولي او بیا ما نتیجه داسې چې په کور کې نی او ډوډۍ پخه کې. په خو مو کسر وختي پورته کې دوه طلب خپل کار ته یم، خپل پانتون تام د سیم اورزنه پلان به مو جوړو، خو اوس بعد مرغه به برنامه به پلان په کور کې او کور کې ناس یو او دې په تمه یې چې څوخ به امده امر ثاني لري کېږي او موږ به برته لکه په خوا خپل تانسون ته خپل کارو ته دوام ورکړو.
تاریخ پا دیر کیم زرکیم په چغو د وختونو په در کیم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 4 4 6 7 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
پریمیک دی چی والو زم زما وزر ماتڑی شپو تا پات کی گودرنا وزر ماتڑی شپو تا پات کی گودرنا وزر ماتڑی وزر ماتڑی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسی مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خپرېږي.
Thank you.
دوم ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. ښوونکی به راته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه لولو او دا به واورو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتن جهیل، د غزنی ولاړې